السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلان د خبری برخه کې به دا ووري چې د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان ښځو د فوري خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. د لنډې خبری برخې ته وروسته راځو. خو راځئ چې خبرونه په لنډو خبرونو سره پیل کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینز ته د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یوناما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو د موضوع ته د متقی د راغنده پاملرنې هرکلی وکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلی دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی چې هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سره خبرې وکړي. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالو ټولنې وغوښتل چې له افغان خدو سره په دې خاطر پیوستون وخی چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي. خو طالبان بیا دا ډول ادعاوې نه مني او وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې 14 د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د عبدالله بن عمر د لومړۍ لوا د لومړي کنډک په انګړ کې شوې ده. د زاهد په وینا پیښه داسې مهال وشوه چې د محمد حنیف او میرویس په نومونو دوه ورونه د اوبو د یوې ژورې څا په کیندنه بوخت و چې په ترڅ کې محمد حنیف وژل شوی او ورورې میرویس ټپي دی. د نوموړي په خبره 14 په سیمه کې د یوې چاودېدونکې وسیلې له کبله شوې ده. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایا فرصت شته چې د ایران د اټومي موافقې ژغورنه ترلاسه شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. په دې هیله چې د خبرونې تر پایا زموږ ملتیا وکړي. په دې پروګرام کې درته د ازادۍ رادیو د سندرو میلمانه خبرونه لرو. خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقونو شلو نورو ډلو یو وار بیا د هغو افغان ښځو د بیړنۍ خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له ښځو سره د تبعیض تر څنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د بشري حقونو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو موسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوي دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 5 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په 9 او زهرا محمدی او مرسل عیار کیرونی بې درکه شوي دي. تر دې مخکې د هرات د ښځو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو ښځو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا ښځې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمېر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
امروزه دخترایی که قبلا
نن هغه انجونی چې په خوای فعالیت یا کار نه وکړای راغلی او مبارزه کوي. ماته د دوی راتلونکي روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کې نه خوده.
د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و موردل چې بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو له طالبانو غوښتي چې د هغو له درکه شوو میرمنو سره کولګوي چې له څه مودې راهیسې کورنۍ ورسره تماس نه لري. طالبان وایي چې دوی نه دي خبر چې دا میرمنې چیرې دي، خو نړیوال بیا اندېښنه لري او وایي چې ممکن د طالبانو له خوا نیول شوي وي. بل لور ته په یو څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې یو شمیر طالب مشرانو خپلو لورانو ته اجازه ورکړې چې پوهنتون ته ولاړ شي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لورانې په خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثر نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په خوانځیو او پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یوه پخواني غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوي غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د انجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین ووسی. دا ښه خبره ده او زه په دې آند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د انجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو په اړه یو راپور. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو افغانستان ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نوموړي له خپل افغان سیال سره پرون ټلیفوني خبرې کړي. دا چې څه سره ویلي جزئیات په دې راپور کې وو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبرې وکړې. د همداراس د افغان جنو تعلیم مهم وباله ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې ټلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ یا احمد د شاغلی و متقی او اوغلو د تلفونی خبرو په اړه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیې په دې مننه وکړه چې افغانستان ته یې 500 تنه بشری مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کرونا اخته شوي دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي.
شاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1500 تنه نور مرسته هم ولیشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې جلا د ازبکستان د بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
اوس هم یو روغتیایي مطلب په داسې حال کې چې یو وار بیا د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې. د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید-19 د ناروغانو درملنه کیږي او 3 نور د درملو وسایلو او ډاکټرانو د کموالي له کبله بند شوي دي.
د ډاکټرانو درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
د سخت حالت سره مخامخ شوي یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لورې د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید-19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 18 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړي دي.
حضردمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 15 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سلو کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اینډ جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ازادي رادیو د اوریدونکو ژوند د ازادي رادیو لای او راپور سره بدل شوی په دی اړه در تر راپور لرو. ورپسې هم تاسو د سندرو ملمانه پروګرام ما هیروي د راپور داس دی چې څمو د وړاندې په کندهار کې یو کاسته درې غبرګ زمن علاوه کړل خو د بي وزلي لقبلې د دوی پالنه نشوي کولای. کله چې ازادي رادیو د پښوند راپور جوړ کړ اوس ور سره بیلابل کسان مرسته کوي. دا چې څنګه لخپل خبري علي به وو.
ازادي راديو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبري وکړه او پر هغه راپور خبر کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې ځامن ورکړي و خو د بي وزلي او مسكيني لامل دا غوي پالنه نسوي کولای او مجبور دي چې یو یادوه و پلوري. احسان الله وایي د ازادي راډیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارج میشتې افغاني د یو کال لپاره د د ماشومانو پالنه پر غاړه باخیستل او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د 1500 ډالرو نقدي مرسته وکړه. د یوای د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بیلابیل خوراکي توکو یو ډکه کراچي هم ورکړي او نور بیلابیل مرستي هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنی لکه دوباره چې ما تخته پاک ژوند راکه هغه په دې خاطر چې مقصد زډیر زی پول بتل هم پروتیکار درې دانی اولادونه راکانو بیا دا هغه څه چې زما د راپور نشه سو همکارانو در ازادي راډیو څخه یوې شې مقصد یو کال د پاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیستل او بل یوې خورکی چې وسه 1500 ډالر زما د پاره نقدي مرسته ورته زه پوری دا امکارم.